تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو. زه بوریوال کاکړ مو په دې ستاسو خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه شننی او تفسیر لرو، او همداسې به د خبرونې په دویم نمایک تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د ځوانانو غږ په تکراري توګه خپرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي. لومړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان وزیر اعلی وایي چې که څه هم له پاکستانه بیلتون غوښتونکي بلوڅ ډلې کوشش کوي چې مذاکرات ونه کړي، خو دی به هم د مسایلو په سیاسي حل باور لري. افغان حکومت وایي د طالبان سره د مذاکراتو دوهمې مرحلې لپاره د ځای او نیټې ټاکلو لپاره کار روان دی. او ترکیه وایي چې په شام سره په پوله یې د یو ځانمرګي برید وروسته هلته امنیت قوي کوي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ مشال ریډیو سره نن په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې که څه هم له پاکستانه بیلتون غوښتونکي بلوچ ډلې ډډه کوي، خو دی کوشش کوي چې مسلې له سیاسي مذاکراتو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې لندن میشته خان افقلات میر سلیمان داوجان د پاکستاني حکومت او له پاکستانه خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. د پاکستان حکومت هغه ته یو پلاوی ورسولی و، غوښتنه یې ترې کړې وه چې په خپل منځګړتوب سره د بلوڅ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. خان افقلات میر سلیمان داوود په بلوچستان کې یو با اثره سیاسي او قومي شخصیت ګڼل کېږي او له 2000 کال راهیسې په خود ساخته جلاوطنۍ کې په برتانیا کې ژوند کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د دې میاشتې په اخره کې کېدای شي دا خبرې وشي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
یاد دی چې تیره میاشت د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت د طالبانو سره اسلام آباد کې خبرې کړې وې چې ټولو خواوو د امنیت لپاره مهمې بللې وې. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند وایي د 2014 کال تر پایه د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې د ناټو قومندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړې. د هغه په خبره د دغه سپارښتنو پر بنیاد به وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ د پوځیانو د ویستلو په اړه پریکړه کوي. هغه همدارا زیاته کړه چې مخ په زیاتېدونکي وسلوال ګروپونه چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوي، د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. امریکایي چارواکي له هغه امام د امریکایي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځ وړلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. پرون د جولای په 16 د امریکایي عدلي وزارت په دې اړه په وفاقي عدالت کې وړاندې کړي قانوني سند کې ویلي چې په اوریګان ایالت کې امام محمد شیخ عبدالرحمن کړی په 1980 کلونو کې د روسي پوځونو پر ضد جنګیدونکو یغې ډل لپاره پیسې برابرې کړي، د غړیتوب لپاره یې خلک ورته پیدا کړي او روزنه یې ورکړې ده. حکومتي وکیلان وایي چې نوموړی یو وخت د القاعده وسلواله ډلې د بنیاد ایښودونکي یا بنسټګر عبدالله ازام او د دې ډلې بل مشر اسامه بن لادن چې په پاکستان کې ووژل شو سره نیغ په نیغه په رابطه کې وو. وفاقي چارواکي وایي چې شیخ عبدالرحمن د امریکې د تابعیت اخیستلو لپاره وړاندې کړي درخواست یا غوښتنلیک کې دا ټول تفصیلات نه وو ذکر کړي. هغه ته په 1998 کال کې د امریکې تابعیت ورکړل شوی دی. نوموړی له هغه 13 کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې په امریکایي حکومت له دې عمله کیس وکړ چې په خبره یې په نامناسب ډول د هیواد سفر نه کوونکو په لیست کې اچولی دی. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راج ولی شاه خټک وفات شو. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د پخوانی مشر پرون له سواته د ملاکنډ پر لاره د زړه د دورې له امله سا ورکړه. هغه در شپېته کلن وو او د خیبر پښتونخوا په نوښار کې زیږېدلی وو. د نوموړي د شاعرۍ او نثر دیارلس کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار یې ناچاپه پاتې دي. پښتو ادیبانو د ټولنیزو مطبوعاتو له لارې د هغه پر مرګ ژور خفګان ښودلی دی. تاسو زموږ غږ او خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د امریکې ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 16مه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده. د ملګرو ملتونو دا فیصله به تر هغې وروسته چې ټول برخوال هیوادونه دا موافقه په رسمي ډول تایید کړي د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروطه ډول لرې کولو ته لار هواره کړي. ملګرو ملتونو د ټاکل شوي مهالویش د پوره عملي کېدو غږ کړی دی. زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اټمي څار اداره باید د ایران د ژمنو ضروري څارنه او تصدیق وکړي. او ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 1.5 خلک ووژل شول او 10 نور زخمیان شول. پرون د جولای په 16مه شوې دې حمله کې د ترکیې په جنوبي شرقي ښار سورک کې هغه کلتوري مرکز په نښه شو چې ځوانو فعالانو پکې د شام د کوبانی ښار په اړه یو پریس کانفرنس کاوه. کوبانی کې داعش او کرد جنګیالیو سختې جګړې کړې دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې لومړی معلومات ښیي چې برید اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کړی دی. دا خبر نو پای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته بشیر گواش وړاندې کول. خان عبدالله د پاکستانی حکومت او وسلوالو بلوڅو ترمنځ د روغ جوړې لپاره له منځګړیتوبه انکار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو د دویم پړاو نیټه تر اوسه نه ده معلومه. د ولسي جرګې غړي د دې خبرو په اړه وایي
موږ له توقع بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسي جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسانو ته هم پکې سوال کولی شي چې موږ وکولی شو چې خپل ولسونو ته قناعت ورکړو.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال شاعر او څېړونکی ډاکټر راج ولی شاه خټک له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
اوسنی روان بیر کې زه د راج ولی شاه خټک مرګ بیل هغه سره وایي خبرو چې موږ دا چا نیکو زه ډېر لوی زیان ګڼم. راج ولی شاه ټول عمر څېړنه کړې وه.
د خبرونه په دوم نمای کې بعد ځوانانو ژغ خبرونه کې په بلوچستان کې د تعلیم لپاره د افغان ځوانانو د هلو ځلو په اړه واوري.
غټه لاس راوړنه په 2013 کې و په نوي زړو سره نن او سرخاب پندغالو او داس پر لور راي په ساحه کې 2500 انجونی او الوکان په شونځوي کې داخل شونه.
د دې هر څاوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لمړی موضوع ته د بلوچستان حکومت له خوا لندن ته لیږل شوی اپلاوی له خان کلات سره لیدلې خو نوموړی پر دې راضي کړی نه دی چې جلاوطنی پایته ورسوي او بیرته خپل وطن ته ستون سي. خان کلات له حکومتي اپلاوی غوښتي چې لمړی دی په صوبه کې د امنیت وزه شکل سي نو هلته به بیرته خپل وطن ته د ستنېدو لپاره زړه شکوي. تر اوسه پورې د حکومتي پلاوي لخوا رسنیو ته د دغه ملاقات په اړه څه نه دی ویل سوي. لکوټي د خدای نور ناصر رپورت ته ورسه.
په لندن کې میشت له خان قلات میر سلیمان داوود سره د بلوچستان حکومت لخوا لیږل شوی پلاوی د ده په کور کې ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې د بلوچستان پر حالاتو او د خان قلات په بیرته ستنېدو خبرې شوي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په ورکړل شوي بیان کې ویل شوي د له حکومتي پلاوی سره چې پکې صوبایي وزیران نواب محمد خان شهوانی، میر خالد لانګاو او یو شمیر نور قبایلي مشران او سیاستوال هم پکې و په لندن کې ملاقات کړی دی. خو د ده لخوا د پلاوی ته ویل شوي چې لومړی دې په دې صوبه کې د امنیت وضع ښه کړل سي، ترایتم بلوڅ دې بیرته راپیدا کړل سي، د بلوڅو ځوانانو وژنه دې بند کړل سي او په صوبه کې روان پوځي عملیات دې ودرول سي چې تر هغه وروسته به دای په دې سوچ کوي چې بیرته خپل وطن ته ستون سي. د خان قلات میر سلیمان داوود لخوا رسنیو ته په دې لیږل شوي بیان کې ویل شوي د ته د حکومتي پلاوي لخوا په صوبه کې د سیاسي مشرتابه د خلا یا تشې په حق له ویل شوی چې لوجه یې دلته د میشتو قبیلو ډلو ترمنځ د شخړې ویر لیدل کېږي او همځکه له ده څخه په دې ملاقات کې خواست سوی چې دای دې خپل جلاوطني ختم کړي او بیرته دې خپل وطن ته راستون سي تر څو دای له قبایلي لارې د صوبې د امنیت وضع په ښه کېدو کې خپل کردار ولوبوي. خو د دې بیان له مخې خان قلات میر سلیمان داود له دې پلاوي پوښتنه وکړه چې دوی څومره واک او اختیار لري چې له ده سره خبرو ته راغلي. د دې په ځواب کې حکومتي پلاوي ورته د پوره واک او اختیار باور ورکړی چې تر هغه وروسته خان قلات د دې پلاوي په مخ کې ځینې شرطونه ایښي چې د خان قلات په خبره که دا عملي سي نو کیدلی سي چې بیرته بلوچستان ته ستون سي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې یاد درې شرطونه د ورکو بلوڅو بیرته راپیدا کیدل، د بلوڅو ځوانانو د وژنې د لړۍ بندیدل او په دغه صوبه کې د پوځي عملیاتو درېدل شامل دي چې د دې پلاوي لخوا ورسره منل شوي دي. باید وویل سي چې له خان قلات سره د ملاقات لپاره د بلوچستان حکومت په خوښه یو پلاوی چې پکې صوبایي وزیران او قبایلي مشران شامل وو تېره اونۍ له کوټې لندن ته رهي سوی وو او همهلته یې له خان قلات سره لیدلی چې په تېر اته کاله کې همدا لومړی ځل دی چې له خان قلات میر سلیمان داود سره کوم حکومتي پلاوی ملاقات کوي. خان قلات میر سلیمان داود چې په 2006 عیسوي کال کې د نواب اکبر خان بوکچی تر وژنې وروسته یې بلوچستان پرېښی، له همهغه راهیسې په لندن کې میشت دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنه رسي ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهلې او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت ویاند شکیب مستخنی د دوشنبه پر ورځ د مشال راډیو افغان څنګ ته وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع د تایید تر څنګ زیاتوي چې د سولې د مرکزي پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راسي. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه دغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکزي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته نه دی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي و چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په 2-3 اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی و. له بل پلوه د افغانستان ولسی جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستای او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ له توقع بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسانو ته هم پکې څه ورکولی شي چې موږ وکولی شو چې به خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسي جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کېني چې دا زر نتیجې ته رسېدلی شي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول شي.
فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې له شاوخوا 14 کلونو له جنگ او د افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له پټو رابطو باوجود په هغه هیواد کې امن پر ځای نسو. البته اوس د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې چې په لیکنه کې د بریا لپاره څلور دلایل شودل شوې دي. اسرار الله مومن دې تفصیل وړاندې کوي.
لومبی خبر دادا چې د پاکستان او افغانستان پر زمکه د وسلوالو د موجودګۍ خطر کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړی دی. دوی پر دې پوه دي چې وسلوال د دوی د کورنۍ امنیت لپاره لوی خطر جوړیږي. پر دې سربیره په مشرتابه کې بدلون او دواړو هیوادونو کې مخ په زیاتېدون کې بدامنۍ هم د دغه نږدېوالي یوه وجه ده. د طالبان لخوا د اوړي عملیات هم مخ په تیزېدو دي. پر یو بل د اوږدې بدمنۍ وروسته افغانستان او پاکستان پر دې پوه شوي چې اوس دوی د خپل منځي رابطو د بیا شلېدو توان نه لري. دویمه خبره دا ده ښکاري داسې چې په افغانستان کې شمالي ټلواله هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې د پاکستان له موجوده رول سره اختلاف نه لري، ځکه چې د پروان ولایت والی محمد عاصم د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د نماینده په حیث د مری په سولې خبرو کې برخه اخیستې وه. همداراز په دغه خبرو کې د افغان پلاوی مشري د بانو چارو مرستیال وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ترزوی حکمت خلیل کرزي کوله. نو حامد کرزي چې تل د پاکستان په مرسته د سولې د پروسې مخالف پاتې شوی هم د دغه خبرو هرکلی کړی. په تیر وختونو کې شمالي ټلوالي تل په افغانستان کې د پاکستان په مداخلت او د اسلام آباد لخوا د طالبانو په ملاتړ نیوکې کړي، خو اوس دوی پر دې باور دي چې د پاکستان د ترګري د مخنیوي موجوده تګلاره نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم د ترګري د لمنځه وړلو لپاره ده. دریمه خبره دا ده چې د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په شو رسمي خبرو کې د حقانی شبکې استازي هم موجود وو. حاجی ابراهیم چې دغه شبکې نمائندګي کوله د حقانی نتورک مهم غړی او د دې ډلې د مشر جلال الدین حقانی ورور دی. حقانی طالبان چې د افغان په جنگ کې لوی برخه لري کله یې هم د لوی کچې په خبرو کې برخه نه اخیستي. د سولې په خبرو کې د حقانی نتورک برخه اخیستل د دې خبرې هم مکاسي کوي چې پاکستان د سولې په خبرو کې مخلص دی، ځکه چې پر پاکستان تل دا تورونه لګیدلی چې حقانی ډلې سره ښې اړیکې لري او په ضرب عذب عملیاتو کې یې هم دوی ته څه نه دی ویلي. او څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکو اثر رپورټونو هر تن او په خاصه توګه طالبان سخت اندېښمن کړي دي، ځکه چې له افغان طالبانو یو شمېر وسلوال داعش ته اوښتي دي. د داعش ډلې راپورته کېدو خطر ته په کتو سره پاکستان او افغانستان لره پکار دي چې د مزلارو او سختدریدو طالبانو ترمنځ کرخه راکاږي او دا رنګ منځلاري پر دې مجبور کړي چې عادي ژوند تراشي او په ټولنه کې نفوذ وکړي.
یالو خزو د ژوند د لاس تراوړو په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هری نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند دی پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درنی می بجې ل مشال ویډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وایي چې د 2014 کال د 2014 کال تر پایله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده سبې. پرون د ناتو عمومي کمانډان جنرال جان کمپل خبريالان ته ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش غواښ زیات سو ممکن امریکا د ځواکونو د استلو محلويش ته بیا کتنه وکړي. اسمت ساروان نور حال راکوي.
ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه آزادی رادیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډیری اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دی په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کیږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګي شي. په وروستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداري ورکړ. ویل ممکن دا مسأله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې شمنه کړې و چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډیره برخه به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان وباسي. ډګروال براین تریبیس وایي ولسمشر اوباما د 6 کال تر پایه د ځواکونو د استلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د استلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي.
The drawdown of US forces
په 2014 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مونی کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپل سپارښتنه وړاندې کړي او سپینه ماړی به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سخت دریځ ډله وځپي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوي
ډیر سخت راوړی کیره یو هر څه کې
د مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې چې چا به د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پېښور پونتون د پښتو څانګې او پښتو اکیډمي په خوانی مشر ډاکټر راجولي شاه خټک د دوشنبه په ورځ نه وخت د ورپېښ ناروغي لعمل په پېښور کې په حق ورسید. نوموړی په 1925 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوشار په ډاګ اسماعیل خیل کې کلی کې زیږیدلی و. هغه د خپل ادبي ژوند په اردو کې پر پښتو او نورو ژبو 14 کتابونه چاپ کړي دي. زبیح الله شفق په دې اړه نور حال کوي. راجولي شاه خټک پر 1925 میلادي کال د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرر د سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومې کلی کې زیږیدلی و او لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا خپل منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسترۍ سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ. نوموړي همدارس له همدې پوهنتونه د دکتورا سند هم ترلاسه کړی او بیا تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلی فعالیت په پنسلوینا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوال او شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستره ځای بولي. لیکوال شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
اوسنی روان بهیر کې زه د راجولي شاه خټک مرګ به لا سره وایي خبرو چې موږ دا چا نکو زه ډیر لوی زیان غنم. راجولي شاه ټول عمر څېړنه کړې او خدای دې هغه د څېړنو خصوصیت دا و چې هم راړخیزي او هم پکې هغه نوی میتودونه چې کوم د هغه افاده کول هغه د نوی نک معاصر نک برخه کې ډیر لوی کار کړی او په دې باندې پوهېدو.
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډز کالج کې د خون کې پتوګا وکړ چې بیا وروسته پر 1958 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1995 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې وه. ککړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه دار وخت خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نورو شونو چې کومل پوهنتونونو کې کېدل د یو نگران په توګه یا بیا مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړې و دې شونو ته. اوس وګورئ په دې پوهنتونونو اکاډمیو کې اکثره داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادي خبرو باندې نه پوهیږي. نو په داسې وخت کې د راجول شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی.
هر وخت خټک پر پښتو سربېره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي چې د چاپ شو اثارو شمېرې در رسته رسیږي او همدارز لسګونه څېړنیز مقالې په پاکستان کې نه په پښتو او اردو او همدارس له دې هیواد بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوی دی. د یادونې وړ ده چې هر وخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګنشپې نورو جایزو مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د دې هیواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلې شئ. اوس بولار سو اسلام آباد ته هغه ځای د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ لري چې په پاکستان کې په خاص توګه خیبر پښتونخوا او چترال سیمه کې د بارانون له کبله زیات شمیر باندې مالی زیانونه رسیدلې دي. راځي چې په دې رپورټ کې تفصیل واورو.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت په ورځ د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوی د پشکال د بارانونو د لړۍ بعد راتلونکي درېونه تر څلور ورځو پورې جاری وي او د دوران د اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا په شمول د قبایلي علاقو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو سیمو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي. د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو سطح په حق له محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
د وخت دریا سند کې تربلې نه والا نوشیرا کالاب چشمہ تونسا پر دی بانے لو نا میڈیم فلڈ روان دے او دا گدو تب یو سورز او نا پس رسی حال دا لو فلڈ سیچویشن جوڑی گی. دریا کابل کے دور از مخ کے درمیانی کم فلڈ پوزیشن چی اگا اس رو رو لو فلڈ سیچویشن تا راغل ہے 95,000 کیوسک نو شیرے نا گزراوی گی. نو دریا کابل کے دیر غٹ سیلاب فی الحال ایکسپیکٹڈ نہ دے بس دا شان لو اور درمیانی درجے کی تب یو سورز روان وی.
بلخوا دا افتونو سرا دا مبارزی صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے چارواکی محمد عمران مشال ریڈیو ته وویل چې په چترال کې خپل امدادي هلې ځلې نور هم توند کړي دي.
دغه باقاعده ډیسټریبیوشن شروع کړي څومره چې هغه افیکټډ ایریاز دي بیا د سی ایم په هدایتو پی ڈی ایم اے 500 فوډ پیکیجز روان کړي دي. پای کې وړ دي چینی دا دالونه دي وړې دي لوبو بوتلې دي ارمی تلالا نور چې کوم د بحاله کارونه دي ایدا پاره د پی ڈی ایم اے اسسمنٹ ټیم هم تللې ده او سره چیف انجینیر سی ڈبلیو دی چیف انجینیر پبلک هیلث دی دا روډونه چې څومره ډیمیج شوي دي پودونه ډیمیج شوي دي دا واټر سپلای چې دا ډیسمنټل شوي دا دی جایزه لی لګیا دي. مین کوم اشاره وا هغه بال شوي دا چې چترال ته پتلو راتلو کې دا سې اس قسم څه ده.
د یوې پښتنې په جواب کې د محمد عمران وینا وا چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د دریای کابل په شمول دریای سوات او ځنو نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دی.
لا فلال مونږ وارنینګ نه شو کو ځکه چې میډیم لیول فلډ دی یا لو لیول فلډ دی
د یادونې دا چې د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې بارانونو او سیلابونو له وجې درې کسان مړه شوي دي او یو شمېر سړکونو پلونو کورونو او دوکانونو علاوه فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دا د هم یادوي چې د روانې میاشتې په 10 نیټه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې ژوبل شوي هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15,360 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي. تاسو مشال ریډیو ته ورځیست په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو بشیر غواش را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغه څخه خبرونه لنډیز وره.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال ریډیو سره نن په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې که څه هم له پاکستانه بیلتون غوښتن کې بلوچ ډلې له مذاکراتو ډډه کوي، خدای کوشش کوي چې مسلې له سیاسي خبرو اترو د لارې حل کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې کېدای شي د خبرې د دې میاشتې په اخر ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو بهتره به دی چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو وایند وایي د 2018 کال تر پایه افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پرېکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې وایټ هاوس ته ورکوي او هغه به د پوځیانو د ویستلو په اړه پرېکړه کوي. امریکایي چارواکي له هغه ایمان د امریکایي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځ وړلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولي شاه خټک وفات شو. هغه 35 کاله عمر درلود او د شاعرۍ او نثر 14 کتابونه یې چاپ شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 6 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښوده چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده. او ترکیه وایي تر هغه وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 13 خلک وژل شول او 10 نور زخمیان شول.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې بشیر غواش وړاندې کول. او سم تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام د ځوانانو ژغ په تکراری توګه خبرو چې کوربای اسرار عالم مومند دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومند سره نیخبنیغه.
او درکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار عالم مومند سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ به استي. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې له یو داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل د بلوچستان د سرنانو په افغان کډوالو کیمپ کې جون کوي، خو غواړي چې هر افغان بچي باید زده کړی وکړي او هر افغان بچي باید په خونځي کې وي.
ظاهر پښتون
د افغان کډوالو د ځوانانو او خون کو ټولن لري چې د سرنانو په ګډون د دې صوبې په ټولو افغان کډوالو کیمپونو کې تعلیمي هلي ځلې کوي. د دې ټولنې په هلو ځلو د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو تعلیم ته مخه کړي. ظاهر پښتون او د دوی د یادې ټولنې ملګرو د نشي توکو پر ضد هم کمپین چلولې او تر ټولو ښه لاسته راوړنه یې د کیمپونو په منځ کې د کمیونیکیشن یا د اړیکو جوړول دي چې اوس د ټولو کیمپونو وګړي په یو غونډه کې سره راټولېږي او خپل مشکلاتو باندې خبرې کوي. او دونکو ظاهر پښتون سره به خبرې کوو، خو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره د ټلیفون یا د سکایپ د لارې په پروګرام کې برخه واخلئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ
0800223333
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اردوونکو تاسو سره ځوانانو غږ خبرونې ته غوږیستئ. ظاهر پختون چې دا مهال د بلوچستان له سرانانو کډوالو کیمپ نه موږ سره د سکایپ د لارې مل مري. ظاهر ډېر ډېر ستړي مشي.
سلام علیکم ګران مومن صاحب، تاسو او د مشال رادیو ټولو محترم کارکوونکو او اوریدونکو او د لارو بر افغان وطن ټولو یوادوال ته سلامونه او نیکی لوړانې کوم.
تاسو ډېر زیاته مننه. څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
ولا ډیر ښه دی، بس گزاره ده کوو دروځې میاشت کنه
زخره. اردوونکو ظاهر پختون چې بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو او خونکو په نامه د ټولنې جوړونکو او مشر دی. د دوی د ټولنې ناره ده هر افغان بچي باید زده کړې وکړي او هر افغان بچي باید په خونځي کې وي. نو ظاهر دار ته وای چې دین اړه ته مو تر کومه حد عملی بڼه ورکړي، یعنی ستاسو په هلو ځلو څومره افغان ماشومانو خونځي او یا سکولونو ته مخه کړي؟
ګران مومن صاحب، په 2012 زیږدیز کال کې د کوټې په مرکزی شهر کې زتللی وم، هلته ستاسي همکار د مشال خدای نور ناصر او د ځینې نور جرنالیستان یادولې وخت نیسي بخښنه غواړم. زه د دوی سره هلته وم کوټه کې یو وخت کې، ما د کوټې په شهر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا څخه یو کمپاین ولیدی. پاره کمپاین کې شعار و چې درې شعار یې ورکول چې پار کلی کې شونځي غواړو او پار شونځي کې یا پار ټولګي کې شونکي غواړو او د ارز د کوونکو د پاره کتاب غواړو. کله چې ما دا پروګرام د پښتونخوا ملي عوامي د پارټي د زده کوونکو د سازمان د خوا څخه مخ وړل کېدی، ما د دې ننداره کوله. نو د دغه د اریسخه ما دغه اخز یا دغه واخستی چې موږ دغه افغان کډوال چې کوم دا وخت په بلوچستان کې په پندغالو کې میشت یو او د ډیرو ستون سره لاس او گریوان یو، موږ هم باید د خپل بچان د خپل ورونه ماشومان چې پاغه کې خصوصا انجونی او الوکان دې دروس برښون توت په لار وځو.
زهر پختون، زه فکر کوم ستاسو په سکایپ کې څه ستونزه ده او ستاسو आवाज موږ ته په سمه توګه نه راځي. که زما आवाज نو زما بل پختون ستاسو نه ده چې تاسو تر دې دمه څه لاسرونه لري سم کړی دي؟
زمر لاسرونه خو اولنې دا دی چې یعنی هغه ته لاسرونه زمش په 2012 کې چې موږ کوم کمپاین د زده کوونکو د جلب جذب لپاره وچلوې پاغه کې په سلګونو ماشومان داخل سو، منګر غټه لاس راوړنه په 2012 کې و چې आवाज په نوې زړو سره نن او سرخه پندغالو او داسې پر لور راي په ساحه کې د داسر شوونکو او شوونکو په همکاري باندې دوه نیم زره انجونی او الوکان په شونځوي کې داخل سونه. دا یو لاس راوړنه. بل موږ د نشي موادو چې د نوي سرانان په حواله خبر درته.
بالکل، پر دغه نشي بخنه غواړم، پر دغه خبر کو خو کزې مری تعلیم پر موضوع نور خبرې وکړو. نو باغی پسې بل پښتون زما دا ستاسو نه چی څو ګوري تاسو چې د افغانانو د ټولو مسلو یوازنې حل تعلیم تاسو ته ښکاری څنګه؟
زمرد افغانانو ټولو د ټولو ناخوالو د ټولو ستونزو د دغه څلور لسیزې جګړې د ختمولو واحد ټکی چې دی هغه د علم دی یا زده کړه. درڅو چې موږ زده کړه حاصل نه کړو دغه جګړې سره به هم دغه افغانان لاس او ګریوان وي. درڅو چې موږ علم یا زده کړه حاصل کړل نور به ان شاء الله په دنیا کې افغانان هم د دنیا د پرمختللو ټولونو او دا پر مختلفو کومونو په قطار کې ودرېږي چې نن دا وخت په هلم باندې سنبال وي او د دنیا په مشهور یا طاقتور یو وادونه کشمیرل کېږي.
ظاهر دره ته وای چې ستاسو دغه خبرې به هم افغان کډواله وري، نو څه وای تاسو هغه ته چې هغه څومره ست کولې چې په دې لړ کې ستاسو نوره
دا افغان کډوالو خو زه د ټولو شکریا ادا کوم، خو صرف زما د دوی څخه دا یو غوښتنه ده چې هغه باید هر افغان بچی خپل بچی چې دی هغه وزده کړي ته هر افغان باید آماده کړي او هر یو خپل بچی و ښوونځي ته ورولي چې څو دا زموږ د یواد او د افغانانو د ټولنې څخه دغه ناخواله د منځه ولاړ شي.
ښه، موږ سره یو اوریدونکی له دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ څه به ویل غواړي؟ انعام الله صاحب، مننه ستاسو نه. څه به ویل غواړي؟
تاسو خو ډېر اهم موضوع باندې خبرې کوو جی، او علم او تعلیم چې دا رڼا ده، د زړو رڼا ده او د ټول دنیا رڼا ده، او دې بغیر څوک ترقی نشي کولای او نه څوک خپل منزل مقصود ته رسېدلی شي. دا ګرانو درانه مېرمنه، ما دا پوښتنه ده چې تعلیم خو په ښځو او په نرو په بوډاګانو په بچو چې بیداری پیدا کوي، تعلیم خو شعور ورکوي، نو ضروری نه ده چې موږ د ښځو تعلیم طرف ته ډېره توجه ورکو؟ ځکه چې یوه ښځه چې د هغه ټول خاندان تعلیم یاسته کولای شي، د هغه تربیت کولای شي، هغه ذهن جوړولای شي، نو د ښځو تعلیم ته ورکولو لپاره په دې موږ ثقافت او موږ کلچر چې دا هغه رکاوټونه دي پچې، نو د سره څه داسې پلان آف اکشن ده چې موږ پښتنو ښځینه او ته افغانانو ته لاره وګره پښتنو ښځو ته تعلیم ورکو، تعلیم وکړي او هغه نور مزید خلکو ته تعلیم ورکړي؟ دی ته په ذهن چې څه داسې پلان آف اکشن ده. ډېره مننه
ستاسو، ډېره زیاته مننه. ظاهر پښتون، تاسو به د انعام الله صاحب خبرې اوریدلې وي، څه به ویل غواړي؟
انعام الله صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نظر چې دی دا زموږ خپل هغه اصلي هدف او منشور مهم دغه دی چې نه یوازې چې الوکان زده کړه وکړي، باید هر مؤمن مسلمان نارینه او ښځینه باندې زده کړه فرض ده. نو زموږ یو وخت کې په دغه پندغالو کې د انجونو زده کړه داسې نامشروع ګڼل کېدل، د هم د په ټولنیز لحاظ هم په مذهبي دغه باندې خلکو نفرت ځینې کوي، مګر دا وخت ډیر د خوشي خوشي او خوشحالي ځای دی چې اوس فعلاً په هر پندغالي کې په سلګونو انجونې زده کړه حاصلوي، چې دا د همدغو هڅو برکت دی چې نن آزادانه ځي ښوونځي ته او زده کړې کوي. او یو وخت کې موږ په ټول د هر پنډغالي کې په سلو کې 1% به ووایم چې یا به موجود و یا به نه و، یوه ښوونکي د خپل پنډغالي نه درلول، خو نن په هر پنډغالي کې دا وخت د همدغو هڅو په برکت باندې د خیریه ټولنو په مرسته باندې په لسګونو ښوونکي د همدغه پنډغالو اوس پیلن خپلو بچان ته زده کړه ورکوي.
ښه، موږ سره یو بل اوریدونکی له سره هم خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ څه به ویل غواړي؟
مننه مامان صاحب، زه پلوشه یم د سرانانو کیم څخه، او د روجان ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. او ستاسو د مشال راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ کډوالو موضوع مشي او زموږ کډوالو هغه مو راوستې دي. زما د ورور دا پوښتنه ده چې زموږ په دې کیم کې یو سکول دی چې نه کوي لپاره او دا دوکان لپاره ډېر سکولونه دي، خو هلته هم ډېر خلک دي چې نجلۍ نه پرېږدي اوس سکول ته. که داسې یو څوک پیدا شي چې یو ښوونکي چې هغه کور ته راځي او ښځو ته یو څه زده کړه ورکوي، نو ځان داسې به دی وکړی چې که یو نه کولی شي.
د دوی نه خو به زه دغه پوښتنه وکړم، خو پلوشي خورداره ته وایي چې تاسو خپله باندې سبق وایي که نه، او بله دا چې تاسو ستاسو نورو ملګرو څه کړي دي، مطلب چې د جینکو د تعلیم لپاره آواز پورته کوي؟
روزانه ما خو خپله تر شپږم سیم په پورې سبق ویلی دی، دلته نور ماته اجازه نه، او زما نورې خویندې ملګري چې مې دي هغه هم اوس بل څه خو موږ نه دي کړي. دا مو کړي دي چې کله کله کورونو ته ورسو، هغه هم د کورونو له خواته پر موږ باندې پابندي ده، په زور باندې ورسو او ښځو ته وایي چې کورنیانو ته وایي چې خپل ماشومان لوبي اوس کړي باندې. خو بیا هم داسې اوس موږ لکه په سلو کې 50% به موږ دونه کوشش کړی چې موږ کوچنیانو سکول ته بوځو، خو بیا هم موږ زما ملګري دی او ځایم کورو ته ځو چې دغه کوچنیانو سکول ته بوځو.
ډېره زیاته مننه.
ښوونکی پیدا شي چې په کور کې ښځو ته زده کړه ورکوي، نو ځان ډېر ښه.
ډېره مننه ستاسو نه. ظاهر پښتون، که تاسو دوی خبره اوریدلې وي نو څه ځواب به ورکوئ؟
دیول جزد سرانانو څه خبر کوم سرانان موږ دوه سرانان لرو په بلوچستان کې یو نوې سرانان دی یو زوړ سرانان دی په نوې سرانانو څه زه پیلن خپل در سره خبرې کوم په نوې سرانانو کې دا وخت موږ شپږ شونځي لرو چې په شپږ شونځي کې یو لیسه ده چې عموما د لوکانو ده او دغه پات پنځه شونځي چې دغه میکس دي دا زه چې خپل کوم لیسې چلوون کم دلته مشته د د انجونو او د لوکانو میکس یا ګډه شو شونځي د دروشتم نمبر شونځي د غل انجونو او لوکانو ګډه شونځي د څورلس نمبر چې دغه د انجونو یوازې نه ځانته جلا شونځي د دوهش ځانته جلا شونځي د او شپانس نمبر ځانته جلا شونځي د که ادب یې زور سره نن په زور سره نن کې موږ یو شونځي لرو ځکه دغه نه پوس په اندازه باندې یو شونځي لرو او هغه هم لیسه ده میکس شونځي د یا لیسه ده چې هم انجینې زده کړه پکښې حاصلوي هم الوکان زده کړه پکښې حاصلوي نو ماته دا چې دوی وایي شونځي باید زیاتې سي ځکه اوس فعلاً پر موږ باندې دغه شونځي چې کوم دي په دغه هڅه کې او په دغه ویره کې چې دا کوم د کوچنیانو د ساتنې او روزنې اداره تړل سوي چې موږ وایي دغه پر موږ لا ونه تړل سي ځکه دا خو بیا د انجوګانو او د یونیسیار او د افغان کمیشنریټ او کنسلګری کار دی ځکه چې زموږ سره دونه امکانات نشته صرف زموږ آواز وچتول دي او د خپلو کډوالو کې کار کول دي خو بیا به ما څه کوشش کوو
اردن کو تاسو مچ د مشالې د پوزوانانو غ خبرونه کې موږ سره ظاهر پښتون ملمد چې د محل د بلوچستان له سرانانو کډوالو کیمپ نه را موږ سره د اسکایپ لاره دی او دوی د بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو خونکو په نامه ټولنه لري چې دا رنګ افغان کډوالو ماشومانو ته تعلیم ورسي موږ سره یو بل اردن کې لوي سره هم خبرې کوو استړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زتا تا تا ملمتا سلامونه سرابات ورځم کوم
ها مننه ستاس
ما زه در پختنه ده چې د پخپل باندې تعلیم سمرا دي او بل دیکھو صرف کوټه بلوچستان پر محدود دي که خیبر پختونخوا کې هم د تعلیم لپاره حل ځلې کوي
دا پختنه ستاس نوم سره د کوم زرم ټلیفون کړی
زه یوسف وزیر شمالي وزیرستان
ها زهر پختون صاحب تاسو بل دوی د پختنه اوریدلې به څه به تویل غواړي
زما خپل زده کړه چې دا غتر دولسم ټولګي پورې ما افغاني حساب کړی دی او ورسته چې کوم مطالعه مو دا غره پروتیکن ساينس پورې مو کړی دی او فاتسو زمږ دا هڅې چې دی هغه یوازې په دغه بلوچستان پورې محدود دي خو اما دا مو په نظر کې دا مو په سوچ کې دی چې باید په کوم خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال میشت وي یا په کراچۍ کې میشت وي یا په پنجاب کې میشت وي هلته داسې ځوانان وي د هغو سره اړیکې جوړې کړو او دغه هڅې حالت هم پر مخ یوسو خو د شرایطو د سیاسي حالاتو تپکتو سره نو دومره او د اقتصادي حالات تپکتو سره دومره توانایي نه لرو او دا اته مونږ د کړې تر اوسه پورې چې نور مخته ولاړ سو خو چون بلوچستان یو د مسات د نګاس غډیر پراخ او غټه صوبه ده نو چې موږ دغه بلوچستان کې رسیدګي وکولای شو د ازمر د پاره ډیر د افتخار خبره
ډیره جات هم ستاسو نه ظاهر پختون سه به یو بل اردن کې دوی سره هم خبرې کو استړي مشي څو خبرې کوي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
زاول سلام ظاهر پښتون ته او بیا ټول اوریدم ته سلام وایم د ظاهر پښتون سره ما دا پښتنه ده چې زموږ په ځنګل کې راځي چې سرانان ته ډیر نږدې دي په دې کې د تعلیم هیڅ درک نه لګیږي او څه یو کوشش هیڅ درک نشته انجونې لا څه کوي خو الکوان در د لوفرانس ولا او د تعلیم هیڅ دغه نشته بکشي او څه کوم خدمت موږ د پاره کړی دی وسلام
ها ظاهر پښتون څه به ولغړي
دا اورور ته زه سلامونه او نیکیل وړاندې کوم د بلوچستان کې دوه پندغالي چې دی یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل دا د حکومت پاکستان او یونیسیار د خواڅه تقریبا وکاله کې چې دا ممنوع اعلان شوی دی چې دوی ته اختار ورکړل سو چې دوی باید نور دا کمپونه د منځولار څخه ختم شي خدای چې بیا پاته سول په دې وجه باندې دا د حکومت تو پریکړې دی په دې باندې مشغول نه پیژو اما د دوی په پندغالي د پاره چې کوم کچیر د خپل په پندغالي کې پښتنه وکي ډاکټر یعنی نومان کې زمو شخصه کوم خان محمد افغان مل او ډاکټر عبدالولی مزاری عبدالرشید پښتون دوی یعنی زموږ سره په همدې غونډو کې برخه اخلي او زه ځنګل پرالیزي ته بار بار تللم یم او زموږ د په هر پریکړه لیک زموږ دا یو ماده ده چې ځنګل پرالیزي او ګر ځنګل کې چې کوم شونځي بند دي دا باید خلاص شي. خدا چې د دولتو یا د حکومت او د یونیسیار پریکړه ده او در زموږ غږ نه اورېدل کېږي نو دې کې خو زموږ کوم مسولیت موږ ته نه راځي کېږي دا په دولت پورې اړه لري.
زیر پښتنو تاسو ر دوی دا خبرې اوري او دوی دا ګیلې هم اوري او دا هم پکې وویل شو چې ستاسو کومې تعلیمي هلې ځلې دي هغلته کې نشته دي نو درته وایي چې د خلکو هم څه ذمواري جوړیږي چې ستاسو سره ملګري شي او دغه کم تعلیمي کمپین دغه پر مخ بوزي کنه.
بالکل خدای دی چې دا خواریو چې زموږ د یار خومومن پښتانه در دي چې نیوکه وکي خپل مسولیت خپل ځان ته چې کم مشته متوجي وي هغه نه هدا کو خو نیوکه کو اوس کچیر په ځنګل پرالیزي کې د دا وخت پښتنه وکي یو شونځي الته خلاص سوی د پیلن څو ځوانان دي تقریبا شپږ و ځوانان دي چې هغه خپل په دغه اڅه کې چې زمر ملګری دي زمر د ټولنې غړي دي دا اوس پیلن هم د غشونځي شروع ده نن جمعه ده رخصت دي د غشونځي عبدالرشید پښتون په نامه باندې یو کس چلوي او د دوی د کم ځوانان چې دی هغه تعلیمي افتر لوست خلګه خوران منډي وي خدا چې په عموم ساته کې خلګي کارباري خلګ دي او دا کم ته ور سوچ وکول سي چې ولې بند سلو وجه څه ده نو من یو عامل پکښ موجود دي چې په دا خاطر باندې دغه بچان پر مخ باندې شونځي وتړل.
بل زهر پښتون صاحب تاسو دا هم ماته وخت ویل چې تاسو د کمپونو ترمنځ د کمیونیکیشن یا د اړیکو جوړولو لپاره هم کار کړی دی نو بیا وجه سره چې په بلوچستان کې څومره د افغان کډوالو کمپونه دي د هغوی بل سره اړیکه نشته لکه څنګه تاسو د خبرونو هم اندازه ولګیده
دغه خوسته رابطه است خدا دی چې صحیح ډیر لري دي تقریبا اوس چاغي درې څلور پندغال دي چاغه تقریبا د زمج د سرانانو څخه درې نیم سو ان تر څلور سو کیلومتر لري د ایران پر سرحد باندې واقع دي او دا رقم چې بیا د سرانانو څخه لورلای ته کې تقریبا 2 نیم سو کیلومتر د لورلای او خواته پوس ولې د جوب خواته ته درې پندغال دي دا غس مسلم باغ کې بیا سرخاب دغه د پښین سای کې دي سرخاب نوې سرانان زور سرنن او دا غورور چې ولګر ځنګل یا ځنګل پرالیزي دغه چې دی پندغالي نسبتا د نور ته څه نږدېوالی لري یو خدا د اقتصاد وجه ده چې د افغانان درغه ځای پر ولار سي او راسي هر یو نفر پر سر باندې کرایه چې لګیږي تقریبا 3000 4000 روپۍ تر چاغي پر نه تاګ او راتګ مصرفيږي دونو پیسې د چا په واسه کې نسته او بیا چې وینو حالته لا لار ډیر لري ده امنیتی مسایل هم دي نو دغه په کتو سره خو بیا هم دا ډیر دی افتخار ځای دی یو وخت کې موږ د انجدي زور سره لنو نو سره نن په د کوم په افغانستان کې چې ولایتونه دي یو د بل سره پیژندل نه په دغه باندې به سره پین چې دا جو جانان دی پلانکیان کنداریان دی غ ننګرهاریان دی هغه خروج دغه دی غزنی چان دی هغه پلانکیان یعنی دا سم مسایل موجود و خو نن شکر الحمدلله په دې دا د افتخار ځای دی چې کوم غونډه یا کوم پروګرام مر چلو په هغه کې باید من د دول سپندغالو کې استاذ کې موجود نه وي اتمن به د لسو د اتو د و پندغالو استاذ موجود وي او خپل هغه هڅه او خپل کم ستونز شي دي هغه به د غونډې د طریقې څخه بیانوي.
او دن کو تاسو د مشال ډو د ځوانانو غک پرونه وري او موږ سره ملمه ده ظاهر پښتون او چې د افغان کډوالو یعنی په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو او خونکو ټولنه لري د مالمنګ سره سرنانو کډوالو کېم د سکایپ د لارې ملمه دي درته وي ظاهر پښتون چې تاسو د نشئی توکو پر ضد هم کمپاین چلولې د هغې پر ازمګردونکو ته وایي.
و دا کمپاین یو په د ازمر په نوې سرانه کې چې دا په بلوچستان کې ډیر بنفوس غټ پندغالي چې دی هغه نوې سرانه اندي دلته د نشي مواد یو وخت کې زیات ډیر و اته دا کښنی ماشومان هم په دغه چرسوس کولو باندې روجد و بیا د دې د پاره مې یو د لوب په شکل باندې ټورنمنت جوړ کړي بیا مو هر ورځ دا اخرنی کې چې کوم دا پروګرام کې دی د دې د پاره مې تقریبا یو میاشت وخت ونیوي درڅو څنګه وکولای شو چې دغه نشان تکانات ورکو چې دغه نشه یا نشي مواد استعمالول د سیاحت لپاره د ټولنې لپاره د کورنۍ لپاره څومره ضرر دی نو بیا مو هغه د لوبو پننداره او د لوبو پوښتنه باندې دغه د پرشودل لپاره کمپاین وچلوي چې پاغه کې تقریبا 50 کسان هغه کسان چې چرسس کوله هغه ودی ته آماده سول چې نور نشي مواد نه ده مسکوي خو یو خبره دا ده چې دغه شان په دغه ټول پندغالو کې موجود دي نو هم د امدغه د پاره ټول شوون کې او سر شوون کې کوم دي ځوانان دي هغه په دې حادثه کې چې باید په هر پندغالو کې پوسونه د نشي مواد پر ضد باندې کمپاین وکړي او څوک پرې نه چې نشي مواد استعمال کړي
ظاهر پختون در ته وای چې په دې هر څه کې تاسو سره د افغان حکومت ملاتړ شته یا نه یا د پاکستان یا د بلوچستان چې کوم حکومت دی دوی هم ملاتړ شته کنه
نه دا ډیر په خوښنۍ سره باید وایو چې زمر سره دا نه چې زمر سره مدد وکي امرسته وکي تخریب هم کړی دی په مختلفو نومو باندې اته د سې اشخاص پیدا سوي دي چې د زمر هڅه د زمر یو والی دا دا د نه غواړي یعنی هغه مثالونه چې درته وړاندې کوم یعنی زه خپل ځان سره ناجایز غنم چې دا د یو رسنۍ د لارې څخه بیان کوم خو دروس پرزمر سره عملی هیڅ هم اقدام نه کړی کني موږ دا پروګرام چې پیل کړی دی امر د ځوانان چې را ټوکېدلی چې دا هڅه باید وکړو موږ د 2009 څخه دا کار پیل کړی دی چې په 2009 کې رسمي بڼه راوړل چې عملی مشکار وکړي داغه وخت څخه دا تر 2015 پورې موږ تقریبا 45 داسې غونډې کړې دي چې دا غو ټول ویډیو د میډیا ریپورتونه دا ټول شان زمر سره ثبت پراته هم دي عکسونه هرڅه را سره شته او هم دغه چارواکي مکینسیار دي ک افغانستان د کنسولګری چارواکي دي کمشنری دي چارواکي دي او نور خیریه ټولنې دي دا ټول ګډون کړی دي خو دوی هغه شی باندې ډیر فوکس کوي یا پر هغه شی باندې دوی ډیر نظر ساتي چې هغه دوی خپل هغه شخصي ګټ پکښ موجود وي چون موږ په ځین شان زمج یوازې ادب تعلیم یې زده کړن په نور شې سره زمج کار نسته نه سیاست سره نه کوم ډلې یا پارټي سره یا د کوم چاپ ګټه باندې زمج یوازې هدف هغه زده کړن نو دغه د پاره دروس پر خزمر سره کوم چا مرسته یا دغه نه کړي
ها زهر پښتون موږ سره یو منټ پاتې دی بلکې یو څو سکند پاتې دی نو څه پیغام ورکول غواړي افغانانو ته
افغانانو ته زما اولنۍ پیغام خدا دې چې دا د سولې خبره مو واوریدل یعنی په دې باندې زه ډیر سخت خوشاله يم ټول افغانان خوشاله دي اول خو دې خدای پاک وکړي چې دا موږ افغانانو کې د اتفاق او اتحاد راشي او د وطن مو جوړ شي دویم زما د هر افغان کده ډیورن دی فاته کې یو خاطه دي هم دا غوښتنه او هیله ده چې باید خپل به چیز د خپل به باندې زده کړی شي
ډیر زیات هم نه ستاسو نه زیر پښتون او تاسو سره پروګرام کې برخه واغستم اردن کو
تشکر ژوند دی
دا موږ سره زیر پښتون د چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو خونکو په نامه ټولن لري او دغه ټولنې جوړون کې دی 2012 رهیسې په بلوچستان صوبه کې د افغان کډوالو په کمپونو کې د تعلیم لپاره حالې ځلې کوي او دغه رنګ دی دوی دا وره چې په زرګونو ماشومان یې سکولون ته بوتلی دی او د هغوی مخې تعلیم ترته کړی دا هم دې سره د نن ورځې د ځوانانو غږ پروګرام پای ته رسیږي راتلونکو اونۍ به په بل موضوع باندې لنور ځوانانو سره خبرې کوو هم دې سره خپل قربای سره لمومن ته اجازه ورکړي تلپم